لاس په جیشوی احمد شبریم سلامونه دا سدیرړو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت وای په تیرو دریو میاشتو کې لوزرو زیات کډوال تر خپل سیمو لښتول شوې دي. د وزارت پرون پر خپل اکسپانه لیکلي چې د دوی د ترانسپورت کمیټې لخوا په تیرو دریو میاشتو کې 1315 کورنۍ چې 1016 کسان کېږي خپل اصلي مینو ته استول شوې دي. دغه کسان له ګاونډي هیواد پاکستان څخه تر ستنېدو وروسته له تورخم او سپین بولدک څخه د دوی تر سیمو لښتول شوي، خو له ایرانه د اخراجېدونکو کډوالو په باب څه نه دي ویل شوي. پاکستان له د 2023 کال د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بیا اسناد افغان کډوالو ډلې څخه اخراج پیل کړی چې ورسره له ایران هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. په سوریه کې د یوې افراطي ډلې هیئت تحریر شام مشر وی په سوریه او افغانستان کې ذهنیتونه متفاوت دي. احمد اشاره چې مستعار نوم یې ابو محمد الجولانی دی له بی بی سی سره په ځانګړې مرکه کې ویلي دوی نه غواړي سوریه ته د افغانستان بڼه ورکړي. هغه چې د بشار الاسد د نظام تر ړنګېدو وروسته په سوریه کې برحاله واکمن ګڼل کیږي ویلي دي افغانستان یوه قبیلوي ټولنه ده، خو په سوریه کې ذهنیتونه متفاوت دي او دوی د ښځو پر تعلیم باور لري. پر افغانستان د واکمنو طالبانو اکثر وی پر ټولنیزو شبکو د احمد اشاره د بریا مبارکي ویلې ده، خو د هغه په ورستیو څرګندونو یې څه نه دی ویلي. طالبان ول هم جنو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او دوه کاله کېږي چې نجونې او ښځې د پوهنتون له زده کړو هم منع کړې دي. عبدالرحمن صحبت چې د راډیو افغانستان د ترکمنی خبرونو له لومړنیو ویندویانو څخه وفات شو. شغلی صحبت د چهارشنبې پروز د فاریاب په قرمقل ولسوالۍ کې صبر کړه چې د جنازې مراسم پرونتر سره شول. عبدالرحمن صحبت په 1950 لمریز کال کې د سیمیزو پروګرامونو له پیلېدو سره په راډیو افغانستان کې کار پیل کړ او د وطنداران جریدې مسؤول مدیر په توګه هم کار کړی دی. د تشوند تر روسیو په ترکمني ژبه لیکنې کولې. د سپین مڼۍ یو چارواکی وایي چې پاکستان د لرې واټن بالستیک توغندیو د پراختیا په حال کې دی چې د امریکا په شمول له جنوبي آسیا ورهاخوا ممکن اهداف په نقشه کړي. د امریکا د ملي امنیت مرستیال سلاکار جان فاینر د پنجشنبې په ورځ په واشنگتن کې وویل د پاکستان اقدامات د امریکا لپاره یو راپورته کیدونکی ګواښ دی. د سپین مڼۍ دغه جک پوری چارواکی یو ورځ وروسته تر دې د اندېښنې څرګندې کړې چې واشنگتن د پاکستان پر څلورو شرکتونو بندیز ولګاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پڼه کې خبره شوې اعلامیه کې راغلی دی چې په پاکستان کې پر څلورو شرکتونو د بندیز پریکړه د پاکستان د وژده واټن ویشتونکو توغندیو د پراختیا د ادامې او د هغه له امله د رامنځته شوي ګواښ په رڼا کې شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې بندیزونو په تړاو په خبره کړې بیان کې د واشنگتن پریکړه د تعصف وړ او مغرضانه بللې ده، خو تر اوسه د ښاغلي فاینر د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان کرکټ بورډ وای د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوي په وړاندې د سبا ورځې ورستۍ او درېمې 500 مسابقې ته پوره چمتووالی لري. افغانستان وتوانید له کوربه هیواد زیمبابوي د کرکټ پرونۍ مسابقه د 222 منډو په توپیر وګټي. لومړۍ 500 لوبه تیره سې شنبې د باران له کبله مساوي شوې وه. د کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات ازادي راډیو ته د سبانۍ مسابقې په اړه وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د یو ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې خپل دویم لوبه کې زیمبابوي ته په ډېر ستر تفاوت ماته ورکړه. د وروستۍ لوبې په ګټلو باندې به ان شاء الله افغان لوبډله وکولی شي دغه سیریز هم په خپل نوم کړي.
افغانستان تیروني وتوانید له زیمبابوي د شلو ورونو لړۍ وګټي او کسبانې لوبه وګټي د 500 ورونو د لوبلړۍ ګټونکي به هم شي. افغانستان له کوربه زیمبابوي سره دوی ټیسلوبي هم لري چې لومړی به د روانې پنځشنبې پورس او دویمه د مرغومي یا جری پر 14 وي. په افغانستان کې ګڼ کسان په معیاري ډول د سړکونو نه جوړېدل، د ترافیکي اصولو نه رعایت، د چلوونکو لخوا د نشه یي موادو کارول او تیز سرعت د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت کړي. د چهارشنبه پروس په غزنی کې د کابل کندهار پر لوی لار په دوو ټکرونو کې له 500 زیات کسان مړ شول. دا په روسیو کلونو کې یو له ټولو خونړیو پیښو ګڼل کیږي چې د طالبانو حکومت یې په اړه د څېړنو خبر ورکړی. تفصیل په دې راپور کې.
ګڼ افغانان وایي د کابل کندهار پر لویه لار د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت هغه ستونزې او سرغړونې دي چې له کلونو وروسته هم حل سوي نه دي. تیره چهارشنبه په غزنی کې پر دغه لار د ټانکر او لاری موټر سره د دوو مسافر وړونکو موټرو د ټکر په پیښه کې تر 500 زیات کسان مړه شول او تر 600 زیات نور ټپیان شول. دواړه پیښې د چهارشنبه ماښام مهال له یو بل څخه نږدې 15 کیلومتره لرې یوه د غزنی د مرکز په شهباز او بله د اندړ ولسوالۍ په نانی سیمه کې سوې ده. په کابل کې ایمرجنسی روغتون ویلي د دې پیښې 21 ټپیان دغه روغتون ته لېږدول سوي چې ورپسې څو نور ټپیان هم په خراب حالت کې وررسول سوي او جدي ټپیان په عاجله څانګه کې تداوي کیږي. محمد نبی افغان چې د کابل کندهار پر لویه لار د مځکني ترانسپورت شورا مرستیال وو پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د زیاتو ټکرونو د علتونو په اړه وویل.
د موټروانانو غلط رفتار، دویم د شرکتونو نه مدیریت، درېم چې ډېر غټ معاملې ده د پایداني وزارت تګلارې د سړکونو معیارونه جوړېدل، دا باید څه ویدي چې دغسې پېښې دې رامنځته شي.
ځینو کسانو شکایت کړی چې د بس موټرو ځینې چلوونکي له نشه یي موادو هم کار اخلي چې دې کار هم د ټرافیکي پیښو په زیاتوالي کې عمده رول لوبولی دی. بلخوا د ټرافیکو عمومي ریاست د پلان او پالیسۍ عمومي مدیر عبدالودود خیرخوا پرون ویلي چې د زیاتو پیښو علت د چلوونکو بې احتیاطي ده.
موږ ته په بشپړ ډول تثبیت شوی چې د دې ټرافیکي پیښې اساسي علت د چلوونکو بی احتیاطي ده. کله چې چلوونکي له مرکزی سړکونو یعنی هغو مسیرونو چې د ټرافیکو پولیس تر څار لاندې دي یا هم کله چې د کابل له خروجي دروازو ووځي تر هغو چې د یو ولایت دخولي دروازې ته رسیږي ټرافیکي قواعدو او مقرراتو ته هیڅ ډول پام نه کوي، د قانون سرغړونه کوي چې دا کار د ټرافیکي پیښو سبب کیږي.
د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت پرون د وروستیو ترافیکي پیښو په تړاو د دوو ترانسپورتي شرکتونو د فعالیت د ځنډولو خبر ورکړی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت هم د تازه پیښو په غبرګون کې له چلوونکو د پوره احتیاط غوښتنه کړې ده. د دغه وزارت ویاند عبدالمتین قانی پرون په یوه ویډیوي پیغام کې د دغه وزارت د مشرتابه په حواله وویل،
د ټولو ترانسپورټي شرکتونو او موټر چلوونکو څخه په کلکه غواړي چې د تک او راتک په وخت کې له پوره احتیاط کار واخلي تر څو په راتلونکي کې دغه غمجنو پیښونه مکمل مخنیوي وشي. د تخلف په صورت کې به د دغه پیښې د رامنځته کېدو هر ډول مسؤلیت د ترانسپورټي شرکتونو او اړوند چلوونکو په غاړه او په جدي ډول به تر قانوني مؤاخذې لاندې نیول کیږي.
د کابل کندهار پر لویه لار وخت نا وخت دغه سی ترافیکي پیښه کیږي او دا پیښې په وروستیو کې هم کمې سوي نه دي. دا هغه لویه لار ده چې طالبانو په تیرو شلو کلونو کې د جمهوریت د واکمنۍ پر مهال د هغې اکثریت لوی پلونه او پلچکونه په بمونو والوزول او وخت نا وخت لار بندوله او ځینې کسان یې د دولت د همکارۍ په تور له موټرو کښته کول. ځینې شنونکي وایي که څه هم دغه لار اوس د طالبانو د ټولګټو وزارت لخوا جوړیږي خو د دوی په وینا د رغونې معیارونه په پام کې نه نیول کیږي.
نور بس دی شکسته سکوت.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو فرشته سها کیمه د نور بس دی خبرونه کې تاسو هر کله کومه خوشاله يم چې د دیونی په دې خبرونه کې مو ز قربانه يم. په دیونی کې به پر دې خبرې وکړو چې تیرونی د طالبانو لخوا د طبي زده کړو د بندیزونو په تړاو یو بل پریکړه هم وشوه چې دوی وایي د ازموینې ملي اداره، البته د طالبانو د ازموینې ملي ادارې یو ځل بیا د نجونو له ګډون پرته د اگزیټ ازموینې اخیستلو اعلان وکړ او یو شمیر محروم نجونې بیا له دغه تصمیم یا له دغه پریکړې نه شکایت کوي او وایي چې دوی وکاله زده کړې کړي دي او زحمتونه یې ویستلې دي خو دوی ته اوس اجازه نه ورکول کیږي چې دوی په دغه ازموینه کې ګډون وکړي. اگزیټ ازموینه یو ځل بیا د نجونو د ګډون پرته تیریږي او د طالبانو خوا یوازې نارینه او ته حق او اجازه ورکول کیږي چې په دغه ازموینه کې دوی ګډون وکړي. په دغه باره کې زموږ همکار اکرام الله اکرام یو راپور چمتو کړی د بحث نه بوړاندې د غراپور واورو بیا برو ګرځو بحث ته د قدرمن میلمنه هم شتره سره تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې را سره ګډون وکئ. زه به تاسو ته د ټلیفون د اړیکې شمیرې ورسته وایم او سپامو کوي راپور ته.
اگزیت ازموینه یو ځل بیا د جنو لګډون پرتا د ازموینه چې د طبي پونځیو فارغانو ته د فعالیت اجازه ورکوي. د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي ادارې ویلي چې تر راتلونکو لس ورځو پورې به یوازې له نارینه و فارغانو واخیستل شي. دغې ادارې پرون دوشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې چې پر خپله فیسبوک پاڼه یې خپره کړې ویلي چې د لوړو زده کړو وزارت د غوښتنې پر بنسټ ټولو ذکورو د طالبانو ته خبر ورکول کیږي چې ازموینه روان کال د جدي میاشتې په اومه نیټه د جمعې په ورځ اخیستل کیږي، خو ډیر جزئیات نه دي ورکړي او ویلي دي چې د ازموینې دقیق مهالویش په وروسته اعلان شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې د وروسته د طبي پونځیو له خزینه فارغانو د ازموینه نه داخیستل شوي چې د طالبانو حکومت د اقدام د دوی له غبرګونونو او انتقادونو سره مخ دی. د ننګرهار له طب پونځي فارغې شوې شهله ازادي راډیو ته وویل
ما وکاله ته پونځي ولسه اوس اعلان شو چې د اګزیټ امتحان به جنې کاندې نه ورکوي او ډیره مایوسه شوم، ډیره ناهیله شوم. کاشکې دا وکاله مې ځای کړی نه و، خپل وخت ځای کړی مې کړی نه و. افسوس په دې کوم چې وخت مې ضایع شو، خیر ناهیله نا امید ام د سپات شم په نتیجه.
د کابل یو وسیدونکو چې نغواړي پر راپور کې نوم خبر شو دا هم د ننګرهار له طب پوهنځي فارغه شوی وای. طالبانو د دوی د وکاله زده کړو د سمري په ترلاسه کولو بندیز لګولې دي.
هر سال ما به خاطر امتحان خروجی
هر کال د اگزیت ازموینه لپاره تیاری نیسو. خدا دریم وار دی چې د ازموینه تر سره کیږي، خو موږ ته پکې د ګډون حق نه راکول کیږي. تر هغه وخت چې موږ د ازموینه په بریالیتوب سره ورنکړو موږ د فعالیت اجازه نه لرو، یعنی ماینه خانه نه سو خلاصولای. د خزو پر وړاندې د طالبانو د دښمنۍ پالیسی د دې لامل سوی چې خزینه طبي متخصصینو ته د فعالیت او د خدمت اجازه ورنکړل شي،
زحمت کشیدل از خدمت محروم باشن.
د اگزیت ازموینه د لوړو زده کړو د طبي شورا لوري د طب پونځي له هغه فارغو شوی محصلینو اخیستل کیږي چې د ستاج یا په دولتي روغتون کې د عملی کار دوره بشپړه کړی وي او د زده کړو سند د لوړو زده کړو د وزارت لوري تایید شوی وي. په دې ازموینه کې تر بریالیتوب وروسته بریالیو ډاکټرانو ته په ټولنه کې د فعالیت اجازه ورکول کیږي. د طالبانو تر واک لاندې د ازموینو ملي ادارې په داسې حال کې د طبي پوهنځیو له فارغو نجونو پرته د اگزیت ازموینې د اخیستلو اعلان کړی چې تازه څو ورځې وړاندې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د طبي انسټیټیوټونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې ده. تازه نن سه شنبه د بخښنې نړیوال سازمان پر نجونو د نیمه روغتیایي زده کړو د بندیز په غبرګون کې ویلي چې طالبان باید د جنسیت پر بنسټ د ښځو زورونه ژر تر ژره ودروي. دغه سازمان په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي دا د نجونو او ښځو لپاره په هیواد کې د زده کړو ترلاسه کولو وروستۍ پاتې لار و چې د طالبانو لخوا د هم پرې وتړل شوه.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. د اگزیت امتحان په اړه مو د اکرام الله اکرام راپور واورید. اوس هم خبرونه ته بیرته راګرځو، بحث ته براو ګرځو، خپل قدرمنو میلمنو ته براو ګرځو چې را سره په خبرونه کې وصل شوې دي. د نه مخکې چې د خبرونه میلمانه تاسو ته معرفي کوم، د خبرونه د اړیکې شمیرې به تاسو سره شریک کړم. تاسو کولای شئ چې مونږ ته په واتس اپ خپل شمیرې او یا هم خپل پیغام پرېږدئ، زموږ تخنیکی همکار به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسی. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0420230111 او اخر کې یو. زه د واتس اپ شمیره بیا هم تاسو ته تکراروم، 0420230111. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0020021215401. زموږ د ټلیفون بل شمیره ده 0020021215401. البته شپږ څلوېښت 01 دغه د ټلیفون شمیرې دي او د واتساپ شمیره مې هم تاسو ته ویلې. تاسو کولی شئ چې په خبرونه کې موږ سره اړیکې ونیسئ او پر دغه موضوع که تاسو هم ستونزې لرئ، خصوصا د خزینه ونه مې دا غوښتنه ده چې په خبرونه کې را سره اړیکې ونیسئ، او که هغه د طب محصلین چې د دغه ازموینه نه دوی پاتې راغلي دي دوی د خپلې ستونزې ما سره شریکې کړي. ډېره مننه. اوس هم ورګرځو خپلو قدرمنو مېلمنو ته په خبرونه خبرونه کې نن را سره د ډاکټره سونیتا بهرام را سره ده، او همدارز د خزو د چارو فعال غلې ولی را سره ملمنه ده. دوی را سره خبرونه کې وصل دي. قدرمنو ملمنو، خبرونه ته ډیر خراغلی. فروزان داودزی هم زمونږ تخنیکی همکار کوشش کوي چې دوی سره اړیکه ونیسي تر څو چې هغه را سره وصلېږي. خپل ملمنو ته ورګرځو. قدرمنو ملمنو، خبرونه ته ډیر ښه راغلی. شروع به پر بحث وکړو. میرمن بهرام، تاسو ته درځو خبرونه ته اول ښه راغلی. که په سر کې دغه د اگزیټ امتحان په آزموینه په حق لا اوریدونکو ته لنډ ووایي چې دغه کوم آزموینه ده، او وروسته له څومره سختیو څومره کړاوونه یو محصل یا یو محصل دې ته توانیږي چې دغه آزموینه ترسره کړي؟ مهرباني.
سلامونه اونې که هله تاسو او ګرانو هیوادوالو ته او ګرانو اوریدونکو ته، اگزیټ اگزام یا د طبي شورا امتحان یا دغه طبي شورا کارت لاسته راوړلو لپاره یو د طب پوهنځی محصله وکاله زحمت باسي، او دغه وکاله د پرله پسې خپل زده کړې کوي بدون د کومې وقفې څخه یا بدون د کوم امتیازات څخه، فقط دغه خاص امتیاز لپاره چې دا وشي کولی د شورای طبي کارت لاسته راوړي او اگزیټ اگزام پاس کړي. په دغه اوسنی شرایطو کې یا هم پخوانی شرایطو کې هر محصل که د طب پوهنځی ته غواړي چې مخکې لاړ شي، نو ډېرې سختو شرایطو کې هم په اقتصادي مشکلاتو سره هم د روحي او رواني مشکلاتو څخه، بلکې سوچ په افغانستان کې په عمومي ډول باندې هیڅ محصل ته داسې زمینه مساعده نه ده چې د سندرد په شکل باندې دې ته د کورنۍ لخوانه همدارنګه د اقتصاد لخوانه د هر زاویې څخه زمینه مساعده شي دا خپل زده کړې وکړي. خو په دغو سختو شرایطو سره بیا هم د افغانستان طبي محصلین کولای شي او کولای دي چې دوی دغه خپل زده کړې د وکالو پورې تمام کړي او یا هم ترسره کړي. خپل زده کړې په ډېرو کوششونو سره خپل پای ته ورسي. او د دې بیا هم یادونه کړم چې دغه وکاله زحمت ویستل یوازینی د زړه تر ټولو خوشي دا وه چې اگزیټ اگزام به دوی پاس کړي او په رسمي ډول باندې به دوی د هیواد ډاکټر معرفي شي، او دغه کارت د دې نمایندګي کوي یا دغه اگزیټ اگزام چې دوی پاس کوي دا نمایندګي کوي چې دا په رسمي توګه د افغانستان ډاکټره ده او یا هم ډاکټر دی، او د دوی کولی شي چې خپل هیواد ته په رسمي توګه ماینه خانه پرانیزي او د خدمت وړ خلکو ته وګرځي. اما متاسفانه اوس چې دغه دلخوشینه یا د زړه خوښي څخه دوی محروم دي او دغه امتحان نه پاس پاتې شوي دي.
ډیره مننه میرمن بهرام، بیرته به هم تاسو ته راوګرځو. خدا اوریدونکي هم له دغه آزموینه سره یو څه بلد شول، تاسو روښنايي پې واچوله چې دغه امتحان څومره مهمه دی، خصوصا د هغه محصلینو لپاره چې وکاله دوی په دغه برخه کې زده کړې کړې دي، او دغه یو قانوني سند دی د دغه آزموینه وروسته یو کار چې دوی ته ورکول کیږي چې دوی په رسمي توګه کولای شي خپل د وکالو هغه زده کړې چې کړې دي هغه د خپل وطن ته د خدمت په بڼه وړاندې کړي. بیرته راګرځو تاسو ته. خو ورزو میرمن ولی ته، تاسو هم خبرونه ته ښه راغلی. میرمن ولی، دغه بندیزونه په نجونو خصوصا د طبي برخه کې ورځ په ورځ د دوی دغه بندیزونه زیاتیږي، راپسې زیاتیږي، دغه طالبان په دغه برخه کې ولې داسې برخورد کوي؟ دوی طبي انسټیټیوټونه یې بند کړل، هر څه یې بند کړل. د دوی هغه غوښتنه تنه څه ده اصلا له دغه بندیزونو څخه؟ لکه دغه آزموینه یو ساده آزموینه و چې دوی فقط دغه نجونې بتلې خپل آزموینه به ورکړي وي او دوی به خپل کار ترلاسه کړي وو. خو دوی دغه د دغه کار په کولو سره یو قسم ته داسې برخورد کوي چې دوی د ښځو په برخه کې البته ډیر غیر عادلانه برخوردونه کوي. تاسو څه نظر لرئ په دې کې؟
مخکې تر هر څه زما نیک سلامونه او نیکې هیلې ومنې. دا چې طالبان ولې دا کار کوي، د چیش لپاره کوي، څه دغه لاسته راوړنه دوی لاسته راوړنې او د بل هیڅ شي هیله دوی نه لري. دغه کار دوی صرف د یو اجنډا په اساس کوي. دغه اجنډا چې دوی ته ورکول کېږي یا ورکول شوې ده، دغه سي قدم په قدم چې اول اپلای د شپږم سیم خلور شوکی ممنوع کی مکتب بیا در امرسانی په نامه بیا در یو کاذب نامه لاندې او یو بل کاذب نامه لاندې دوی دغه د شوزو د نجونو ژوند د تنګولو او د محدودیتونو دغه اجنډا لري او دوی پر هغه اجنډا باندې کار کوي. دا چې و د شوزو د لپاره دا کار غیر عادلانه دی، د نجونو او کاله تحصیل او تعلیم په هدار زی او یا ټوله ټولنه د دې خچونی زوريږي او څونی شاته پاتکیږي. دا ودی ته هیڅ مهمه نه ده. طالبان راغلي دي د فارنې چې ملک ته پرمختګ راسي، ملک ته هوسایي راسي، ملک ته بسیاي راسي. دوی راغلي دي د فارنې دي خپل مخصوص اجنډا لري، کوشش کوي چې اول سر دغه محرومیتونو فرمانونو څخه د وسلې په حیث استفاده وکړي، که ګوند خدای وي چې دوی نړیوال په رسمیت وپیژني. نو دا سي ټوله په یو پلان نه کړل صدر، داسې وختن په وختن دوی یو بل فرمان صادروي د نجونو محدودیتونه مکتبونه چې دا چې نړیواله ټولنه دې ته ډیره حساسه ده او د هغو عکس العمل دوی په دغه رقم راپارولی شي. نور نو دوی بل داسې شکار مثبت کار په اقتصادي برخه کې یا د ټولنې په نور برخو کې د پرمختګونو دغه نه لري، دا څه دلیل او سبب نه لري. نو په هغه خاطر دوی د نجونو پر دغه باندې پر تحریم باندې د پر مکتبو پر تړلو باندې د انسټیټیوټونو پر تړلو او یا اوس دغه د خروجی ازموینې پر د نجونو څخه د داخو خروجی ازموینې محروم کولو باندې دوی غواړي د نړیوال توجه بیا ځان ته جلب کړي، بیا کوشش وکړي چې خپل اهداف چې لري دغه طریقې څخه یا دغه لاس ته راوړي. نور دوی او بل دي دا کار مطلق هم د یو ډیری منحوسی اجنډا په دغه اساس دوی دا کارونه کوي. دا داس نه دي چې دوی د پرمختګ د ملک د او یا د خپل کارونو د اصلاح لپاره دوی دا کار کوي، دا ممکن نه ده.
مننه مېرمن ولی بیرته به هم تاسو سره وګرځو. ډاکټر صاحب بهرام، تاسو خپل د یو صحی کارکونکو په سپات په افغانستان کې دا اوس هم تاسو یاستې، دغه راته وایي چې افغانستان کې اوس څومره ضرورت دی خزینه او برخه کې صحی کارکونکو ته، لکه څنګه چې مونږ په راپورونو کې ګورو د خلکو نه یاورو د پخوانه په دغه شلو کلونو کې چې د صحی برخه کې کار هم شوی دی، خو لا هم په افغانستان کې د خزینه کارکونکو په برخه کې کمبودیا ډیره زیاته وه، تشه ډیره زیاته احساسېدله. په کلو بانډو کې ډیر زیات ضرورت و ښځینه کارکونکو ته، البته صحی برخه کې. تاسو هلته یاستئ، دغه پریکړه تاسو څنګه ارزوئ؟
دغه پریکړه زه ډیره عجولانه پریکړه ګڼم، ځکه چې اوسنی شرایط د افغانستان کې ډیر سخت زیات ضرورت ده افغان ډاکټرانو ته. او همدارنګه نه تنها د کومګ یادونه وکړو د نسایي ولادي یا یوې قابلې ته، بلکې په نورو برخو کې هم د ښځینه ډاکټرانو ته ډیر زیات ارشاد ضرورت ده، بل خصوص په نسایي ولادي برخه کې، ځکه چې د مورو د ماشوم مړینه کچه په افغانستان کې ډیره لوړه تللې او د جهان یا د نړۍ په سطح باندې په لومړۍ کټګوري کې قرار لري. نو که چیرې دغه پانتونونه بند وسي او انسټیټیوټونه بند وسي او عزت یې زم پاس نه شي، نو دغه کمبوتوالی نور هم لوړه درجو ته ځو، که دغه موږ په راتلونکو څو کلونو کې بیا وغوړ جبران وکړو. زه فکر نه کوم چې دا موږ په راتلونکو درې ل پنځه کلو کې موږ وشو کولای دغه کمپیوټر پوره کړو، باوجود دا چې موږ وسو وغوړو چې دغه پانتونونه او زیت اگزام پاس شي. ځکه د درې کلو څخه زیات دغه محصلین چې فارغ شوي دي هغوی تر اوسه زیت اگزام نه ده پاس کړی، پر حاله ډېرې ډاکټران چې پور کور دي او دوی وکلن زده کړې تر سره کړي دي، اما غواړي چې وظیفه واخلي. دوی نشي کولای وظیفه واخلي ځکه چې صحت عامې لخوا نه دوی نه درس شورای طبي کارت وغوښتل کیږي، او د بل لخوا نه دغه اگزیت اگزام بند شوی دی. نو چې دا بند شي شورای طبي کارت لاسته نشي راوړلی، د کامیابیدلو دغه کارت یا هویت د رسمي د ډاکټر کېدلو دوی لاسته نشي راوړلی. دا چې لاسته را نه وړي، نو فکر وکړي چې اوه کاله مخکې چا چې زده کړې کړي دي هغه ډاکټران هم صفر دي، او دا چې اوس نور نوې زده کړو زده کوونکي چې جریان کې ول دغه مخکې له درې کلو څخه هغه هم ضربې صفر شو، او نوې فارغین چې موږ باید ولرو دا خو بیخي نه دی یا سور څخه نو فکر وکړي د وکلو ډاکټران موږ سټاپ کړی دي او نو غواړو چې دوی اگزیټ ایگزام پاس کړي نو تیر وکلو څخه چې موږ استفاده ونکړو راتلونکي وکلو ته نو چې موږ پته مو شو چې ودرې زموږ نوي محصلین را فارغ شي نو دا به ډېر یو غټه فاجعه وي د افغانستان ښځینه ډاکټرانو ته.
ډیره زیاته مننه میرمنه بهرام، تاسو ته به بیرته هم راوګرځو. میرمنه ولی دغه څنګه چې ډاکټر صاحب بهرام هم دغه پریکړې ته اشاره وکړله چې دغه پریکړه ډیره جولانه پریکړه وله، د پخوانه هم ورده مخې په افغانستان کې د ښځو په برخه کې صحی پرسونل کمبود ډیر زیات و، تاسو یې څنګه ارزوي په راتلونکو کې به افغانستان له څومره خصوصا د ښځو په برخه کې به څومره دغه پریکړې ناوړې اغیزې وکړي؟
زبر تاسو وایم دا مطلب په باب د روسو څو مطلب چې ما مطالعه کړی دي په دغه موضوع باندې لیکل شوی دي د هغه د راپورونو د څارو د سیړنې په اساس موږ تاسو مخکې له مخکې تقریبا 8000 نرسینګ او د قابلیتي پرسونل دغه درلودي کمبود درلودي په وطن کې. نو د دوی دغه پریکړې په اساس په شاید دغه حالت یا طبي سکتور وضعیت فکر کوم چې واقعي به یو د بشري ناورین شکل به واخلي. دا چې په کومه اندازه په کومه احصایه او ارقامو به دا خبر ورسي چې دا اوس په دغه حالت کې زه نسم ویلی، خو د تیر کلونو د ارقامو په اساس چې د تیر کال د ملګرو ملتونو د تیر کال د څار په اساس پر هر سلو زرو مندو باندې شپږ سوه شل مندي د کوچنۍ پیدا کېدو پر حالت باندې مړ شوي دي. دغه رقم چې دا شپږ سوه شل به په ډېر نږدې راتلونکي کې ډېر لوړ عدد ته ورسېږي چې حتی تصور یې موږ تاسو ته یان وخیان یو ناورین دی. دا چې په عموم دا چې څه دغه به تاثیر به په ټولنه باندې په عموم په وطن کې دا جلا خبره ده. په اصلي واقعیت کې باید موږ دغه د نجونو د حقوقو دومره محرومېدلو ته و دومره متوجه کېدل ته چې دوی د ښځو ته دومره متوجه دي او په منفي شکل په ټولنه کې چې دوی حاشیه ته بوزي، دوی محروم کې د حقوقو څخه، د اساسي حقوقو څخه، د روزمره د ورځني ژوند څخه. دغه اصلا خبره او اصلا بشري ناورین د دغه ځای څخه شروع کیږي او وروسته بیا چې دا پر ټولنه باندې یا په صحي سکتور په صحي حالت ته نه باندې څه فرق کوي، څه تاثیر کوي، دا یعنی واقعاً د غری د تشويش او د واقعاً د تشويش ور خبره ده.
ډیره زیاته مننه میرمن ولی. زمونږه تخنیکی همکار اشاره کوي چې میرمن فروزان داودزی د ښځو د برخو فعاله هغه هم را سره په خبرونه کې وصل شوې ده. میرمن داودزی تاسو هم ښه راغلی. که تاسو نه واورو چې دغه د ښځو په برخو د صحی برخه کې پر ښځینه محصلینو طبي زده کړې چې دوی کړي دي، دوی ته اوس اجازه نه ورکول کیږي چې دوی اگزیټ اگزام یا آخرین ازموینه چې دوی ته د اجازه کوي چې دوی خپل طبي فعالیتونه تر سره کړي، هغه باندې هم بندیز لګیدلای دی، دوی اوس اجازه نه لري چې دغه امتحان تیر کړي. ستاسو په نظر دغه بندیزونه په څه معنی دي؟ ولې طالبان ورځ تر بلې په ښځو باندې دغه بندیزونه زیاتوي؟
سلامونه تاسو ته محترم میلمنی ته، ګرانو اوریدونکو ته. د صحی یا د زده کړو په حق لکه په مجموع کې وایو، زده کړه هغه څه ده چې یوه ټولنه د خوشبختۍ، د هوسا او د رڼا په لور بیایي. اما متاسفانه چې نن ورځ افغانه ټولنه د دغه نعمت نه بې برخه ده. یوه ډېره لویه ناورین او بدبختي ده د افغان ملت لپاره، نه یوازې ښځو ته بلکې ټولې ټولنې لپاره. که راځو د صحي برخې ته، نو صحي برخه خو هغه برخه ده چې حیاتي برخه ده په یوه ټولنه کې. نو که چیرې موږ په یوه ټولنه کې صحي کارمندان ونه لرو، نو په هغه ټولنه کې د انسان ژوند د خطر سره مخامخ دی. نو دا چې نن ورځ موږ خوندې نشي کولای اته غنیمت حاصلات د البته ځکه موږ کابل پانتونیا نور طبي پانتونونه بند ول، فقط انسټیټیوټونه فعال وو. اما نن ورځ هغه خوندې چې انسټیټیوټو کې دوی زده کړې وکړي، هغوی هم اجازه د پرمختګ یا اته اجازه د امتحان نه لري. نو دا ډېره یو خوشنونکې خبره ده. او البته زما خواند شرعی او د کلتوري فرهنګي افغانستان فرهنګ د نظر هم کوفته ګورم دا څه دلیل نه لرو چې هغه عمل د دې شي چې موږ خوندې باید ونه شي کړلې خپل زده کړې او هغه د صحیح برخه کې خپل زده کړې مختبوزي. نو په ما اساس باندې څنګه چې موږ خو هم ویلې په دې برخه کې باید اسلامي امارات په تجدید نظر وکړي او دا چې خوند ته په هر شکل چې هر هغه نظر چې دوی لري په غیر تجدید نظر وکړي او خوند ته اجازه ده ادامه ذکر ورکړ شي نه یوازې په دې برخو کې په ټولو برخو کې ځکه تاسو فکر وکړئ دا درې کاله چې افغانستان د تعلیم نشاته پاتې دي څونه افغاني ټولنه د مشکلاتو سره د څونه خلاو سره مخ شوي چې دا موږ شاید ډېر کلونه جبران نشو کړی. نو دا چې بیا صحي ذکر هم د دې تر څنګ اضافه شي نو دا واقعا یو ډېر لوی مشکل دی افغان خلکو لپاره.
ډیر زیاته مننه میرمن داوزه د خبرونې په دې برخه کې را سره له کاناډا نه محترم نصار کریمزای صاحب وصل دی. کریمزای صاحب خبرونې ته ډیر ښه راغلی، مننه چې په خبرونې کې را سره ګډون وکړ. د تاسو نه به واورو چې د نجونو د تعلیم په برخه کې په دې وروستیو کې طالب چارواکو بندیزونه ډیر زیات کړي دي په طبي برخه کې، صحي برخه کې چې افغانستان ورته د افغانستان ټولنه ورته په ټوله کې ښځې ورته ډیر زیات ضرورت لري او تشه ډیره زیاته احساسيږي. په دغه برخه کې دوی بندیزونه ډیر زیات کړی دي. اگزیټ امتحان چې د ډاکټرانو د پاره غازموینه د چې دوی ته د طبي خدماتو اجازه ورکوي، دغه په دوی باندې تیر او راز دغه د دوی د ورستې پریکړه د چې دوی ته حق او اجازه نه ورکوي جنو ته چې دغه امتحان دوی تیر کړي. نو تاسو څه فکر کوئ چې طالب چارواکي ولې داسې برخورد کوي، ولې ورس تر بل بندیزونه پر خزو زیاتوي؟
سلامونه او احترامات تاسو ته اوریدونکو ته. د طالبانو د اسلامي امارت دغه سی پریکړه د ملت سره په امیر په جفامانې تمام شوې دي، خو دغه د ښځو په تحصیلي اړخ باندې چې څومره منفي اغیزې اچولې ده او اچي دا ځان له د ښځینه قشر د پاره یو دغه تهدید او چیلنج نه دی، بلکې دغه ټولنې ته چې سبا په دې اجتماع کې د دوی خپلې مېرمنې یا خویندې میندې د دوی په فامیلو کې سبا د یو طبي ستونزې سره مخ شي، دوی به چیرته ځي؟ یا به د افغانستان نه وځي کوم ګاونډي هیواد ته به ځي او که هغه نه شي کولی نو په افغانستان کې به داخل کې به نارینه معالجو ډاکټرانو ته دغه کېږي راځي کېږي. نو دا د دوی د پاره خپل یو داخلي چلنج دی او تر څنګ یې د افغانستان د عام ولس لپاره چې خزینه په دغه سختو شرایطو کې په دغه سختو اقتصادي وضعیت کې د تحصیل لپاره هڅې او زیار او زحمت کاږلې دي او دوی بیا زی تحصیل کوي او په اخیره کې چې نتیجه کله د دوی مارکیټ ته د داخلېدلو دغه یو لاره چې دا د اگزیکټیو امتحان دی په دې کې ورته د ګډون اجازه نه ورکول کېږي. دا په خپله د یو سخت او د ظلم سره سړی تعبیرولی شي چې واقعا دا د دغه نسل سره یو جفا روانه ده او د طالبانو دغه کړنې دي چې دوی هم د ملت سره واټن پیدا کوي او هم چې نړیوال وطن افر کېږي. دغه د هم د دې مسالې تر څنګ دوی اوس په مختلفو ولایتونو کې تقریبا په یو لس ولایتونو کې پوهنتونونه او د خصوصي انسټیټیوټونه تړلي دي. دغه یو لوی اثر هم د ملت لپاره په هغه ساحو کې چې دغه انسټیټیوټونه ایجادېدل دا دغه وخت تقاضا او ضرورت و دغه ټولنې ته یا د ترانسپورټي وسایل د دې پر مختلف ښارونو ته نو دلته ایجاد شو. اوس نو دوی په مختلفو دلایلو باندې چې هیڅ منطق هم نه لري او هیڅ دلیل هم نه قبلي دوی راپاسیږي او هغه انسټیټیوټونه تړي. د دې تر څنګه بعض استادان یې انفک کړي دي چې بیخي دغه استادانو د انفکاک دا لړۍ د په دې تعبیریږي چې دوی نه غواړي چې په افغانستان کې دي د تعلیم او د تحصیل یو بحث یا یو وضعیت روان دی. دوی ډېر سخت شرایطو کې افغانان تقریبا قرار ورکړی دی.
ډیر زیات مننه کریم صاحب، بیرته به هم تاسو ته راوګرځو. ورزو میرمن بهرام ته، میرمن بهرام په افغانستان کې تاسو مخکې مخ په خپلو خبرو کې ادبونه وکړه چې د مور او ماشوم په برخه کې د صحي پرسونل کمبود ډیر زیات او د راپورونو له مخې په افغانستان کې د زیږون په وخت کې د میندو مړینه په لوړې کچه باندې ده او ډیره زیاته ده. د دې وروسته طالبان به د دغه تشې د پوره کولو لپاره څه وکړي؟ دوی به کومه لاره ونیسي او که دوی کومه لاره او کوم بدیل ورته ونه لري او نو د ښځو په برخه کې به دا څومره ناورین رامنځته کړي؟
کچیرې د کوم مثبت فکر د اوسنی حکومت سره اوسي او یا هم تجدید نظر د دې تصمیم سره اوسي، نو یو څه فیصدي به مونږ وشو کولای چې دغه ډیر منفی فاجعه ته چې مونږ خوشینه یاسته ورته ډیر او د زمونږ د هیواد مایندو خویندو باندې راغلی ده، نو دا به یو څه مونږ جبران وشو کولای. او د دې لپاره چې دغه اوسنۍ حکومت کوم بدیل تفکر لري، نو زر تر زره دې اعلامه باندې دی واچي یا اعلان دې کړي تر څو دغه افغان مېرمنې انجونې چې د طب پانځای محصلینې دي یا قابله طیبانې دي یا هم د پروسیزم بخش کې هره برخه د صحي سکتور کې چې دوی فعالیت غواړي ولري او خپل تحصیلات یې کړي دي، دوی ته د فعالیت کولو جواز ورکړي تر څو حداقل دغه فارغین چې موږ لرو دوی وشي کولای اوسني شرایطو کې د افغان مېرمنو ته، افغان میندو ته چې د زیږون په مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي، حتی ډیری ډیټاو یا اوسني حالات کې چې په افغانستان کې دی، په هر سات کې و مور خپل ژوند په افغانستان کې له لاسه ورکوي د زیږون له امله، او دا هغه مراقبتونو ته ضرورت لري یا اړتیا لري چې هر امیدوار مور یوې قابلیت ضرورت لري. او متاسفانه موږ د ډیرو په خاصه نرسنګ او قابلو ته اړتیا درلودلې او ډیره شد ضرورت اوس مهال چې بندیز لګېدلې ده دغه اړتیاوې سوچند شوې دي. نو که چیرې دې ته تجدید نظر وشي موږ کولای شو چې ډیره کمه فیصدي اوس مهال جبران کړو، اما په مکمله توګه که اوس هم موږ سل پر سل اقدام وکړو موږ نشو کولای هغه جبران دفتن ولرو دغه کمبوتاتو ته او یا هم دغه اوسنی حالاتو ته. نو کچيري راتلونکي کې دوامدار زمګ دغه تجدید نظر وسی او زمګ نوې اعلامیه چې پخشتي او هغه په مثبت یعنی نوې حکومت کوم بدیل ورته ولري چې ډیره مثبت غېزه ولري په دغه اوسنی تصمیم باندې، نو موږ به وشو کولای چې په راتلونکو کلو کې یو څه 50 سلنه دغه مشکلات او دغه امر د مرګ او میر راښکته به کړو. ځکه په ډیر په خاوس راسته څخه ډیر خارجي موسسات او همدارنګ ډیر یو بهرني ډاکټرانو د افغان ډاکټرانو سره کومکونه کړی دي او موسسات او نهادونه کومکونه کړی دي چې دغه مړینې کچه راښکته سي افغانستان کې، چې خوشبختانه څو موده وړاندې افغانستان په درېمه الا شپږمه کټګوري پورې د مور د ماشوم د مړینې سطح کې قرار درلود، اما اوس په نړیواله سطح کې افغانستان بیا بیرته په لومړۍ کټګوري کې شوی ده. چې زما په نظر کې دی چې تجدید نظر ونسی نو دغه کچه د لومړۍ څخه به هم د ډېر منفي لور ته لاړ شي او ډېر منفي اغیزې به د افغان میندو باندې ولري.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب بهرام له خبرونه مو. دا د اوریدونکو پوښتنه او د دې نظر پر وخلو بیرته هم تاسو ته راګرځو. سلامونه، خپل نوم راته ویل کوم زی ماډی کنیولې؟
مننه خورجانې، تاسو ته سلامونه. خدا پاک دې شروع جوړ به زاسې مشن اوریدونکو عبد الحدا تعالی مده هلمند ولایت څخه.
اتل صاحب خبرونه ته خرهغله د خبرونه موضوع مو اخیسته دا تمن موریدل بم وی څه نظر لري کپلان ډټکو کې را تخپل پوښتنه او نظر راته وایي او دا راته وایي چې په سیمه کې مو څومره صحی استونز زیات دي خصوصا د خزو په برخه کې.
مننه خدا دې خوشاله کړي. سلام هلمند تمام خورجانې استونز خونه خامه خاتنه تاسو ته ځکه دلته ډاکټرانو دغه شتون نسته خورجانې. مثال د خبرې په دولتي کلینیکانو کې مثال کستا، نو ښځینه ډاکټران چې دي کمې دي خورجانې. خود ما د خپل خون څخه په درنښت یو غوښتنه ده زوم دا کم بندیزونه چې زموږ حکومت اوس پر خون باندې لګولې دي دا لوی مسولیت چې د امیر خوندې دي خورجان زه په دغه سره درته وایم ګوره مخکې حکومت پر شونځي باندې بندیز ولګوي خوند ته ویل چې مثال تاسو ایجاب مراد کوي دوی ایجاب نه مراتوي اخر رااله پوهنتونونه هم خورجانې پسې وتړله دغه وروسته دا د وسطبي دغه هم خورجانې تړلي دي نو زموږ د خوندو سره دا غوښتنه ده چې دا حکومت تاسو دغه ته مجبوره کوي چې مثال دغه نه بندیزونه پر خوند ولګوي اصلي لامل یې دا د خورجانې ګوره دوی پر نړیوالو باندې غږ کوي زه هم پر نړیوالو غږ مه کوي راسه خپل په افغانستان کې خپل دولت وژاړي ځکه نړیوال زموږ د افغانستان مشکلات مثال کولی خورجانې پر خپل حکومت په وژاړو خپل حکومت ان شاء الله دا تر یو اندازې پورې د خورجانې زما په فکر نظر اصلي لامل یې دا زموږ خوندې دي چې مثال
په خورجانې باندې مننه له نظر نه مو فکر نه کوي چې په افغانستان کې ټول د افغانستان ټول وګړي مسلمانان دي او تر وسه پورې په افغانستان کې د خزینه لخوا حجاب مراد سوی دی تاسو کپام شوی په مکتبونو کې تر وسه پورې منجونې په حجاب کې وی او په حجاب کې تلې څنګه چې ټول په دې پویږي افغانستان یو اسلامي ټولنه دا ټول حالت په حجاب کې ګرځي د طالبانو لخوا بندیزونه د حجاب په سر نه د دوی څنګه چې راپورونه وي او څنګه چې ښکاری د دوی د دې اعلامیونه دغه په تنا د حجاب په برخه کې نه ده نور برخه هم شته دي چې دوی ورته مخز د خزو په برخه کې البته دوی بندیزونه زیاتوي مننه تاسو د نظر نه ورزو خپل قدرمنو میلمنو ته میرمن داودزی تاسو دغه اوریدون کی د نظر پاک لڅ ویل لري مهرباني وکي
مننه ما د ورور نظر وخست ګوري کومه اواز دې باندې فکر کوي چې د افغانستان مشکل اواز ایجاب دی نو دغه کلمه مونږه په قرار تو باندې اسلام تکرار کړي بیا هم وایو چې افغان ښځې خپل هغه اسلامي او شرعي حق غواړي نو کچیر په خو وخت کې په دې باندې تحلیل وشي په فعلي شرایطو کې په عامو بازارو کې یا په عامو صحاتو کې کومګ وګورو وایي چې فرزن خوندې بعضن ایجاب نه مراتي اما په انسټیټو کې تر اخرین حد پورې د دې تلاش کېده چې باید هغه منظم ایجاب چې ماسک دی ویلې او هغه مراد شي اکثریت انسټیټو منظم یونیفورم درلوده چې خلاف دا یونیفورم اصلا انسټیټو اجازه د داخليته نه ورکوله دا یو موضوع دریم موضوع دا ده چې موږ کوم یو ټولنه کې اصلاح راولو یو ټولنه د روښنايي په لور بوزو نو هغه باید تعلیم ولري زده کړه ولري کوم چې ټولنه هر ورځ د تعلیم نه محرومه او او هغه ته اجازه اته د خپل دین د ذکر نه ورکو نو هغه به څنګه په دې پوښتنه چې زما ایجاب چي دی خدای پاک څه ویلي یا قران عظیم شان چې زما کتاب نه په کتر غلي دي نو یو جاهل انسان نه د دې موضوع توقع کول زما په نظر د خپل لوی اشتباه ده اما نن ورځ موږ مملکت په ماغه خو روان کړی دی سپا نن ورځ موږ یو مور که زده کړی ده سپا د ماغه لور خپل یو د تعلیم نه به برخه مور کیږي آیا د تعلیم نه به برخه مور یو څوک چې په خپل حق نه پیژني خپل دین نه پیژني دا غي نه تاسو د څه توقع لري نو بنان کوم غوړو باید کې انتقاد کو په اصلاحي شکل وکړو نه په تاس شکل ځکه افغانستان کې همیشه زه تل دا وایم چې زه د دې نظام په هیڅ عنوان مخالفه نه یم اما دغه حقوق دغه مشکلات چې دي دا باید اصلاح شي ځکه همیشه مونږ نقد کړي همیشه مونږ هغه خبرې چې د نورو په خپل نظر خوي اما عمومي شکل باندې د اصلاح وړ نه وي اغم کړي همیشه مونږ د افکار او تفرید نه استفاده کړي ده اما هغه مسائل سبب شوی چې نن مونږ په دغه وضعیت یستو ګورې د امر بالمعروف اصلي وظیفه راځي د اسلام د نگانه وګورو دا نه چې یو څه باندې اسلام نرم ترين او کامل ترين دین د دنیا دی نو البته خو هیڅ کله نه ویل شوی چې په یو څه باندې په حد فشار راواله چې په مجله ده غد امر بالمعروف نو موري دا غر رنگ او تشتي او غه دون ايره په وجود کرش چې هغه لړزي لړزه په سو واخلي ځکه اسلام د سيو دين نه دي اسلام د نرمش دين دي اما کوم غوي چې نه
د دې لپاره چې خوندې جاب نه مراتی مونږ هغوی ته نیک لار نه ورښیو، مونږ په هغوی باندې هر ورځ تجهیزات زیاتوو، دروازې پرې بندوو. دا د حل لاره نه ده متاسفانه، بلکې د نوره هم جمع د بدبختۍ او مشکلات خواته بیایي.
مننه میرمن داودزی. میرمن ولی تاسو ته به در وګرځو، لکه څنګه چې دغه ورور خپل نظر څرګند که په افغانستان کې تر ډیره پورې خلک د دولت په دغه بندیزونو باندې چوپ پاتې دي، خپل غږ نه پورته کی، څه فکر کوي دغه خلک به سبا ته خپل خویندې میندې نارینه ډاکټرانو ته بیایي، دوی به په دغه برخه کې له ستونزو سره مخ کیږي، دوی به بیا څه کوي؟
ما هم د دغه ورور خبرې واورېدلې. دوه قسمته البته ما داسې دغه وخت چې د نظر دوه قسمته درلودل، یو دا چې موږ باید خپل مشکلات دوباره خپل وطن ته او خپل خلکو ته او خپل او بالاخره خپل دولت ته، زه دا دولت خپل دولت نه سم بللی، په هر حال یعنی خپل دولت ته باید سړی رجوع وکړي او د دوی سره د مشکلاتو په حل کې کوشش وکړي. دا خبره صحیح ده، موږ تاسو د رښتیا هم باید خپل یو خپل محوري یو سیستم ولرو چې داغه د خپل مشکلاتو د حل لپاره ته رجوع وکړو.
خو میرمن ولی هغه حکومت یا هغه دولت چې د اوریدلو زغم ولري او د خپل د ملت او د خپل د خلکو غږ واوري، داسې یو منبع، داسې یو مرجع، داسې یو کس چې خلک ورته ورشي. او زه د په افغانستان کې تر اوسه پورې د دوی حاکم یا د دوی رهبر معلوم نه دی، خلک پیژنې نه، فقط په نوم او په سیمبولیک ډول را څرګند دی. دې نه څه تمه کیږي؟ خلک به چاته غږ پورته کوي؟
بالکل، ما خپل خبره غوښتل چې داسې کامله کمه چې دا یعنی په دغه حالت کې، په نورمال حالت کې باید داسې وسی، خلک باید خپل دولت ته خپل منابع او خپل سازمانونه او خپل دولتونو ته دغه وکړي، رجوع وکړي. دا خبره په عموم کې صحیح ده. پاتې شو د دې د نظر اول قسمت بیرته به ساخ بیرته لاند راسم چې په دغه دولت کې هیڅ رقم غوښ د ملت په مشکلاتو ته، د ملت مشروعیت ورسمه پیژندلو ته دا نسته، هیڅ څوک نسته، د سوال نفر نسته، خالص فرامین دي چې صادریږي او بس. نو پاتې شو دغه ورور د اول د نظر اول قسمت چې فرزند دغه ملامتي بیرته پر شو پر جنوب باندې واچول، دا به متاسفانه د یو د هغه ډیرو تعداد نارینه او څخه دی یا خلکو څخه دی په وطن کې چې یا د بیری یا د چاپلوسی او یا د نادانی په اساس دغه یو خبره کوي. دغه تحلیل په هیڅ رقم کې چې د مسؤلیت سره بیرته راوخی پرنجونو په شوځ باندې واچوي چې تاسو باندې د محدودیتونو په دغه خاطر راځي چې دا ټول ستاسو خپل کړنې دي، دا صرف یو ډېر تهجوري او یو ډېر پاسپاته او یو ډېر غیر انساني تحلیل دی. زه فکر کوم چې دغه سي خبرې په کولو باید یو نورمال انسان، یو وجدان داسې انسان چې وجدان ولري، هغه باید ډېر وشرمیږي. نو زه هیله لرم چې دغه ورور په خپل خبرې بیا واوري او په دغه باندې تفصیلي نظر وکړي چې دغه سیستمونو دغه فاجعې ټول مسؤلیت بیرته راوړل او پر خپل ضعیفو خوندو، پر هغه خوندو باندې چې څلور کاله د جنګ قربانیان دي، بیرته پر دوی باندې اچول، دا یو محض نامردي او ناځواني ده او بس.
مننه ورزو ښاغلی کریمزی. تاسو منتظر پاتې وی، تاسو دا راته وایي چې په افغانستان کې په خصوصا په ټوله کې دی ټولنې د اصلاح لپاره د بندیزونو زیاتول به د حل لارې، لکه څنګه چې په افغانستان کې د اوس د حکومت لخوا بندیزونه ورځ تر بلې زیاتیږي او ډیری خلک په دې باور دي چې دغه بندیزونه شاید د ټولنې د اصلاح لپاره یو یا هم دې ته منتظر دي، تاسو څه فکر کوئ دغه بندیزونه به څومره وړاندې ناورین رامنځته کی د دې پر ځای چې خلک منتظر دي د ټولنې د اصلاح لپاره؟ خپل نظر ته په دې برخه کې وایي کریم صاحب. کریم زای صاحب،
دا د نظامونو د جوړښتونو په اړه چې تاسو لکه تحقیق وکړئ، دا د نړۍ کې موږ دوه نوې نظامونه لرو چې یو نظام د ولس یو قرارداد دی، یو ډلې یو ټیم سره او هغه راځي هغه معنی حاکم کیږي، یا د انتخاباتو د لارې یا د لوی جرګو دغه ته موږ مشروع او ولسي نظام حکومت ویو. او یو دي دیکتاتورشپ چې دا تاریخ خو دې دي چې دا دیکتاتوران څوک او څه نه ومني دا وچاغه یو قشر یو د لارا پاتشي کې د ټوپک او د جنگ د لارې نن نظام تر لاسه کوي به چې په ټولنه باندې هر ډول بازی کوي هغه ټولنه غوته سرټیټي تر څو چې یو انقلابي بغاوت راځي کې نشي د خلکو مخه ونیول شي نو دا دیکتاتورشپ جریان لري زه موجوده نظام ته مطلق یو دیکتاتورشپ یم دا خو نه د ولس پر رای راغلی نه ولس په مشوره راغلی دی دا یو چاره لیګلی دي چې د دې ټولنې هغه ارزښتونه او هغه اساس او اصول راړنګ او ویخوځي موږ دلته اوس بحث لرو د افغانستان کې د ښځو د تحصیل په اړه باندې د دې نو اوس دغه موجوده نظام څه ګټه اخلي څه هدف یې دی سړی دې ته فکر وکړي زیر شو ورته آیا دا د دې ټولنې سره کوم دښمنی لري آیا دا د دې قشر سره یا د نیم افغانستان د ولس سره چې نیم خزي دي او نیم نارینه دي د نیم سره دښمنان دي دا هیڅ نو تعبیر څلته زما یو د موجوده دغه کې یو ګډونواله د مرمن داوځي دا یو جز د نظام لا تر نکو په لیس د خوده ولی ما مانی خو ظلم نه کوي ما ته خو وزاس یو سیاسي او ټولنیز ظلم خو پتا دی چې څنګه لا تر کې څه څنګه طرفداري کوي ولی وکی دا اوس ته په زور په خپل لاس باندې د یو ظالم یو جابر نظام ملاتړ ته زمينه مساعده ما ته دا جرأت راکې چې زه ویم چې دغلت یو خيار مېرمن ناس دا غي مخالفت نه کوي زناري نه ولی وک نو دا خبره محترمه داوځي کته په هر منطقه او په هر دلیل وي په دا خاور به ډېر خوږي کی دا خاور د پاره به یو مشروع نظام ارزو لري معنا دا نه ده چې خپل حقوق یا د نورو حقوق په خو لاندې دا غزیم چې مو دولانې پروسه کال زمونږ د لوینینګ راهر د ځوانانو شورا په دغه مشرقي زون کې هغه کې د میرمنو د کمیټي مسول چې و لازمه باندې ځینو موخنه هغه یو مکتوب شکل باندې یو خط ماته په ایمیل کې راولېګلو و چې دا کوم باوریدون کی ته یا کوم قوی مرجه ته ورفاروت کز موږ غږ پاره کې لیکلو چې زه مون تحصیل وکړم مون په سختو مشکلاتو کې مکتبونه ویلې پلار اجازه نه راکول ټولنی اجازه نه راکړو شمو تحصیل وکړلو اوس دا کوم مرجه ده چې زه تر خپل درد او غږ شریک کړم ما دا مکتوب کتل په خوده قران څوره جوړتل سرجګر خلوم چې دا خو یو غټ امانت یې بغل راکړو چې چالو کوم خلاص محبوبه سراج په تاسو پیژنه غي تر نور کړو ورغو مليګو اروپا کې یو کانفرنس پاره کې دا مکتوب به تقریبا د ملل متحد په یو مجلس کې دا مکتوب ولستل پاره کې هغه درد چې ور سره شریکو ګور ستاسو غږ ستاسو د زبون د خويندو غږ زمونږ د کور د فامیل د داخل د خلکو غږ من نارینه هڅه کوم چې تاسو سره بدرګه کو تاسو حق خپل حق ګڼو تاسو مشکل خپل مشکل ګڼو تاسو یې راشي په یو سیاسي پروتوکول او په یو سیاسي معاملې کې د نظر وګورئ
کریم صاحب په ډېر په خن سره فکر کوم د میرمن داوځي اړیکه موږ سره پرې شوې ده خبرونه کې مو وخت ډېر کم پاتې کپلانډو ټکو کې خپل نظر راته راټول کړي ځکه چې وخت ډېر کم دی موږ سره مهرباني
زه د دې موجوده نظام د جوړښت او ساختار تر د خاوري ته دغه من تهدید نشته چې زمونږ د دغه څه د فکر ته او د زمونږ هویت ته یو تهدید په ټوله نړۍ کې د افغانستان د میرمنو وضعیت د افغانستان د ولس لپاره د پیغور یو شکل نیولې ده په هر ځای کې چې د افغان نوم یادېږي او سره څنګه د جانب مقابل یا مقابل لوري د دغه کې چې د هغه ولس د چاغه څوک دی چې خزي یا مېرمنې په کې هیڅ د ژوند اهمیت او ارزښت نه لري
ډیر زیاته مننه غلای کریم زای چې خپل نظر هم را سره شریک کړ د خبرونې ورستۍ شیبي دی ورزو ډاکټر صاحب بهرام ته دا غي نظر په دغه ورستۍ شیبو کې راوخلو ډاکټر صاحب بهرام تاسو په لاندو راته وایي چې هغه جونې یا هغه میرمنې چې دغه آزموینه ته منتظر وي شپې ورځې ورته انتظار وشته په دغه په د اخره کې تاسو څه پیغام لري غوي ته باید څه وکي او حوصله او امید باید ولري کنه
په خیره کې زما هم دا پیغام دا هغه خويندې چې اگزیت اگزام مرسته نه داخل شو یا هغه محصلین چې ته پنځه پنی مکه پات شوې دا یا هغه باندې ژوند چې اوس لګول شي ویلي دوی ته زما هم دا پیغام دا چې هر تیاری په سر رڼا شته دا او خدای پاک هیڅ خپل بنده نه امید کوي نه حتما یا تجدید نظر براشي یا به هم دغه دروازه اخر پرانستل شي تاسو خپل ذکر ته خپل کورونو کې دوام ورکړي خپل خويندو ته خپل نور رسول کې نسل ته دا یو هر یو ټکی ذکر مو کړی وی هغه انتقال کړي او الله مهربان ده چې د مشکلات به ان شاء الله تعالی حل شي
ډیره زیاته مننه میرمن ولی په ورسته یو شیبو کې تاسو نظر هم په دې اکل راخلو کته تاسو ویل لري مهرباني وکړي
خپل خوند ته چې د درو کلونو رئیس دی خپل اگزیت یا خروجی امتحان ته منتظر دي او دا امید لري چې دا ټولنې ته د خدمت مصدر شي زه به دا خوند ته یو نصيحت لرم هغه دا چې د دوی زده کړی یعنی چې بیس دکړي بیا هغه هم هغه زده کړی چې په هر یو یا دوه کلو کې دوی باید خپل طبي شناخت ورکي او کورسونه ونیسي او د ځان مطالعه نور هم ورکي نو دا کار چې دوی لاس نه اخلي که هر څه شرایط سخت دي نه هلي بخې دی مشکل دې خودی چې دا کار په خپل کوشش او په خپل وخت کې کوي بیا دې هم د خپل استقرو خپل د پوهې لوړیدل ته بیا هم کار کوي ګوندې خدای وي چې واورز دا ټول محدودیتونه د منځه ولاړ شي او دوی ته د امتحان د ازموینې وخت برابر شي او د کار وخت برابر شي او موږ به دوی تر ابده پورې د دوی د خدمت مدیون یو مننه
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې د مرا سره وي په خبرونه کې را سره قدرمن میلمنه خغل ډاکټر صاحب سونیتا بهرام را سره او همدار از د خزو د برخو فعالان هر یو فروزان داوځي او میرمن غلې ولی را سره او همدار از د کاناډا نه محترم نصار کریمزی صاحب هم را سره وصل وو ډیر زیاته مننه قدرمن میلمنو چې په بحث کې را سره ګډون وکاو اوریدونکو چې موږ ته مو واګي وي تر دې د ما پاتې آزادۍ رادیو سره اوسې گئی تاسو په خدای سپارم تربیه مولا مل شي
کتاب او دا قلم دا لارویا نخپل گل و تمرای فیصلوں میں زڑا خفا دے فجائلوں فیصلوں میں زڑا خفا دے پتڑلوں مکتبوں میں زڑا خفا دے پتڑلوں مکتبوں میں زڑا خفا دے رانا وجنی پڑی ہوں مزڑا خفا دے